اوریدونکو سلام، نن سه شنبه ده د قوس دیارلس سمه ده د 1398 هجری لمریز کال، نن د 2013 میلادي کال د ډسمبر 14مه نیټه ده. د دې ساعت په خپرونه کې د نوی فکر د ځوانانو سره خبري خپرو. دا پروګرام تاسې هر اونۍ په دې ورځ په همدې ساعت باندې اروئ. دا لایف پروګرام ده، یعنی په مستقیم ډول یې خپرو. نو د پروګرام کوربه اجمل تورمان به په څو دقیقو کې در سره وي. تاسې پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ او خپلې خبرې هم د ازادي راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی سئ. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم وردک په نوم یو وګړی او د هغه وسلواله ډله په شارینو کې مقاومت کوي او پولیسو سیمه په محاصره کې ساتلې ده. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل سو. له هغه راهیسې د پاکستان ته د خلیلزاد دوهم سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
مسلمان چې دا ځل سفر وکولی شي نوک د مذاکراتو پیل ته نږدې دي. په دې معنا چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مقتل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
خلیلزاد به کابل او دوحې ته هم لاړ سي او د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره به وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم وردک په نوم یو وګړی او وسلواله ډله په شارینو کې مقاومت کوي او پولیسو سیمه په محاصره کې ساتلې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له پرونه راهیسې په دې لانجه کې یو پولیس وژل سوی او شپږ تنه زخمیان دي چې د یوه زخمي روغتیايي حالت ډیر نازک دی.
د پرون رئیس تر دې دمه پورې هلته له سپکو وسلو او له درنو وسلو استفاده کوي د امنیتي ځواکونو پر وړاندې. چې له بده مرغه تر دې دمه پورې یو پولیس شهید شوی دی، شپږ نفره پولیس زموږ ټپیان دي. د یو پولیس وضعیت چې دی هغه وخیم دی. پنځه نفره د دوی بغاوتګر دغه تمیم نامې محافظین نیول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت په وینا د تمیم وردک په نوم یو وګړی او د هغه وسلوال ډلې په شارینو کې یو کور غصب کړی او د پولیسو په وړاندې چې په ابتدا کې د محکمې د حکم پر اساس د کور د تخلیې لپاره ورغلي وو مقاومت یې پیل کړی و. په دې اړه نور معلومات به وروسته په خپرونو کې درسره شریک کړو. په هلمند کې پولیسو نن د لشکرګاه په څلورمه حوزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. د لشکرګاه څلورمه حوزه له دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هلمند د والي یاندو مرځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه غواړي چې د باباجي او لوی مندسیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. د ځواک په وینا په دې عملیاتو کې د غوص ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه مرسته کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. وسلوالو طالبانو هم خبرې نه دي کړې. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمالک نظامي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز له څو اړخونو حمله وکړه او د امنیه قمندان پکې ووژل سو. په بیګنۍ حمله کې د سیاد د امنیه قمندان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري. په تور سمندرګي کې د روسیا او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ وروستۍ لانجه او د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون راتلونکي به د ناټو د 9 غړو د نننیو بحثونو په سر کې وي. د غونډې تر پیل مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ له روسیا غوښتنه وکړه چې د اوکراین 24 بیړۍ چلوونکي او 3 بیړۍ چې 9 ورځې مخکې د کریمیا سواحلو ته نږدې نیولې خوشې کړي. په همدې غونډه کې به د امریکا استازی پر دې خبرې کوي چې روسیه هغه د منځني واټن د ویشتونکو اټومي مزایلو د بندیز تړون چې په 1908 میلادي کال کې لاسلیک شوی و تر پښو لاندې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا د وینزویلا له جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره وګوري. دا خبر د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله خپور شوی. نیکولاس مادورو نن پر ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه ته روان دی او له پوتین سره به جدي خبرې کوي. د وینزویلا ولسمشر ویلي چې له روسیې سره د دوستانه اړیکو د ټینګولو تمه لري. او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې له لبنان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د هغو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسلوالو ایستلي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند ویلي چې پوځیانو ته خبر ورکړ سوی چې تیار اوسي. د اسرائیل پوځیان به د اسرائیل د خاورې په محدوده کې د دغو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي او د لبنان پر پوله نه راوړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حزب الله د وسلوالو فعالیت پر خپلې واکمنۍ څرګند تیری بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پر ټویټر یوه ویډیو هم خپره کړې چې له لبنان سره د هغوی په شمالي سرحدي سیمو کې تونلونه او د حزب الله د وسلوالو د فعالیت پکې لیدل کیږي. دا مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی له پیل کو د دېونه د ځوان فکر په خبرونه په دې خبرونه کې چې زما اجمل تورمن په قربتوب او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو وړاندې کیږي. په دې موضوع باس کو چې یو شمیر متعلمین او یو شمیر محصلین هم د تعلیمي او تحصیلي کال په جریان کې غیر حاضری کوي په صنفونو کې نه موجود، خو چې د کال وروسته وخت شي نو دوی صنفونو ته راشي، بیا نو د تصدیقونو او بیلابیل نورو لارو هڅه کوي چې خپل ارتقا په هغه لازم ټولګي کې واخلي. دا چې دا به د دوی په ژوند او د افغانستان په راتلونکي باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې موضوع باندې را سره درانه میلمانه دي. له دوی سره خبرې کوو افغان ژورنالیست او د ټولنیزو چارو او فعال ښاغلی اسدالله داودزی، افغان لیکوال رفیع الله انزور او دغه شان افغان ژورنالیست او مدني فعال غلی خوجسه کبیری. تاسو ته خره خلاص دوستان، دغه شان تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د تلیفون په کرخه د تلیفون شمیرې مو دي 0999 15 30 او 0150 25 50. نو ستاسو نظرونه به هم واخلو چې تاسو په دې اړه څه وایئ. خو په سر کې راځو ښاغلی داودزی، تاسو ته که درته وایي چې دغه سې یو حالات مثلا دا اوس که تاسو لاړ شئ د سینما پامیر ته په کابل کې، دلته د یو دغه د مرکز دی د قوانینو بررسی چې هلته دغه تصدیقونه ټاپه کیږي زده کوونکو، دلته تاسو باید لویه لیکه د متعلمینو وګورئ. دا کسان دي چې د کال په جریان کې دوی غیر حاضر دي، مثلا په صنف کې نه دي ناس، اوس غواړي چې مثلا تصدیقونه واخلي او تصدیقونه په واسطه باندې دغه یو کال ارتقا خپله واخلي. دغه شان پانتونونو کې داسې وي چې مثلا یا بډه اخیستل یا بل موضوع، البته په خصوصي پانتونونو کې هغه هم یو شمیر په ټولو کې نه داسې ارتقاګانې ورکول کېږي محصلینو ته. ستاسو په نظر باندې دا د دوی پله ژوند او د افغانستان په راتلونکي کې څومره ناوړه اغېز لري؟
مننه تورمن صاحب، لومړی تاسو د میز غړنوال او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لاملونه خو اول بلاشو لاملونه ته چې لاملونه چې دي ولې چې زده کړیالان او یا همدارنګه زده کوونکي ښوونځي ته یا پوهنتون ته نه راځي او بیا اخر د کال کې د امتحان دوره چې شي بیا امتحان ته راځي، نو لومړی په لامل خبرې کوو او اغېز باندې بیا وروسته خبرې وکړو چې اغېز خو یې اختیام چې ډېر زیات دی. نو لامل نه ډېر زیات کېدای شي، زه یو لامل ته راځم. لومړی لامل خو یې دا دی چې کوم زموږ سیستم د تعلیمي نظام هغه ډېر زیات پیچلی دی، ډېر زیات خسته کن دی، او وجه دا چې موږ مسلکي معلمین نه لرو، استادان نه لرو چې هغوی په خپل برخه کې په خپل مضمون کې زده کړې کړي وه، مضمون په سمه توګه متعلمینو ته محصلینو ته تدریس کړي، نو ځکه متعلمین او محصلینو چې شوق او لیوالتیا کمیږي چې راشي پوهنتون یا ښوونځي ته. بله وجه چې دغه د ډېر زیات مضامینو شتون دی، زمونږ ډېر زیات دا نظام تعلیمي چې دی یا نصاب چې دی ډېر زیات مضامین ډېر زیات دي، نو دې ته مونږ یو قسم دغه میله شوشي د مضامینو پړسوب، نو دا رسیدګي نه شي کولی خپل متعلمین او محصلین چې کم کم مضمون ته دوی رسیدګي وکړي، کم مطالعه کړي، کم داغې هغه کورنۍ وظیفه یا کار چې دی او ولولي، او کم یې هغه مضمون دی دوی ځان ته خپل یو ټاکلې برخه نه شي ټاکلی چې کم مضمون یې خوښ دی. نو دغه وجه کېدای شي چې محصلین او باقي متعلمین په هغه کې برخه نه اخلي چې مکتب ته راشي یا پوهنتون ته راشي. بله وجه دا هم ده چې خپله د کورنۍ او دغه متعلمین او محصلینو پورې مربوط ده چې هغوی د هغوی ډېر زیاته شخصیت سازي نه شوي، د تربیې برخه کې کار نه دی شوی ډېر زیات په مکتبونو ښوونځیو کې چې هغوی د هغوی هغه لیوالتیا د هغوی یو شوق هغې یو هدف ولري په ژوند کې چې د تعلیم او زده کړو له لارې ترلاسه کړي، نو دغه د تربیت سازۍ او شخصیت جوړونې کوم فیکتور دی دا هم په تعلیمي حساب کې یا نظام کې ډېر ضعیف دی، دې ته ډېر زیات توجه نه کېږي، یوازې مضامینو ته توجه کېږي. بل د استادانو له خوا نه ډېر زیات تشویق او ترغیب و دا شی هم نشته په مکاتبو کې یا په پوهنتونونو کې، هغوی راځي یوازې خپل مضمون تدریس کوي، نور د متعلمین او محصلین دې ته نه تشویق کېږي یا هغې ته اضافه دا یو لیکچر نه ورکول کېږي چې ګډې سره دې مضمون یا څه ژوند کې دوی هدف څه لري، څنګه ترلاسه کولی شي، د تعلیم او د صنفونو یا د مضامینو اهمیت او ارزښت څه شی ده چې دوی وکولی شي تشویق شي او راشي برخه واخلي. بله موضوع دا ده چې موږ په مکاتبو او پوهنتونونو کې هم نصابي یا کو کوریکولر فعالیتونه یا سرګرمۍ چې موږ وایو هغه شی نشته، یوازې خشک مضامین دي او مضامین هم ډېر زیات دي. مخکې تاسو مخکې ویل چې هغې ډېر زیات علاقهمندي په دې کې نه ښیي، که چېرته سرګرمي وي د تر څنګ هم نصابي فعالیتونه وي نو هغې ډېر زیات علاقهمندي په کې ښودلی شي. نور دنیا سیستم هم دا ده چې هلته مضمون مضامین کمیږي، فعالیتونه او عملي کار چې دی هغه ښودل کېږي محصلینو ته زده کوونکو ته چې هغوی د پریکټیکل طریقو له لارې یا د هغه طریقو له لارې دوی زده کړې لرنینګ وکړي، نو دغه شاید موږ په مکاتبو کې نشته. نو ځکه هغوی اوس خو نورې سرګرمۍ ډېرې زیاتې پیدا شوي دي لکه سوشل میډیا برخه کې ښیم، نو هغوی په هغه ته توجه ډېره زیات اوښتې، ټکنالوژي ته هغه اوښتې ده، هغه بېله خبره چې صحیح استفاده ترې نه کوي. خو دغه هم یو وجه کېدلی شي زما په نظر. بل دغه دا ده چې د خزینه محصلینو برخه کې یا د نجونو برخه کې وړاندې په دې باندې ګزارشونه رسنۍ مرکړي دي، راپورونه خپاره شوي دي چې د هغې لامل دا و چې زموږ په خزینه ته چې کوم ستونزه مخامخ ده هغوی نه راځي یا مکتب پرېږدي یا په هغه ورځو کې د هغوی هغه دغه د مریضي ده یا میاشتني عادت چې دی د هغې وجه هم ډېری خزینه محصلین یا زده کوونکي نه راځي، ځکه د دې وجه ده چې زموږ په تعلیمي نصاب کې نظام کې سیکس ایجوکیشن چې ورته وایي هغه شی نشته چې څنګه دوی هغه وکړی شي، نو دوی ویره وي اعتماد له منځه ولاړ شي، دوی بیا مکتب ته نه راځي ځکه چې دا حل نه دی. نو باید دې ته ډېره زیاته توجه وشي چې د ښځو خزینو برخه کې چې سواد کچه هم ډېره زیاته کمه ده، تقریبا دا څوارلس فیصده کچه ده، نو دې په دې دا زیاته شي دا کمیږي. دغه عوامل دي او لامل دي چې دا باید حکومت دي ته باید پوهنې وزارت توجه وکړی شي، نو دغه لاملونه چې لومړی باید په ګوته کړی د حل پیدا شي بیا کولی شي.
مننه. بس لاملونه خو وویل اغلی کبیری، تاسو به راته ووایئ چې څومره پرې چې داودي صاحب دغه لاملونو ته اشاره وکړه ده پر ځای دي، او بل دا چې د دې تاثیرات او بد اغیزې د خپلو متعلمینو محصلینو په ژوند او د افغانستان په راتلونکي باندې په دې اړه راته ووایئ.
مننه. باید لومړی ووایم چې کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤوله ده، ځکه چې هغه ارتباطات کورنۍ او په مکتب کې ډېر ضعیفه ده، په اونۍ کې چینه کې په میاشت کې باید یو ځل کورنۍ مکتب ته لاړ شي او خپل د لور یا هم د زوی د درس په اړه او د هغې فعالیت په اړه د هغې حاضري په اړه باید چې پوښتنه وکړي او باید چې آګاه اوسي، او نور د هغې لور یا زوی ملګري دي باید چې کورنۍ په دې پوه شي چې د دوی زو یا لوري چا سره ملګرتیا کوي، ملګری څوک ده. دا هم ډیره اړینه ده او د یو متعلم په البته درسي ژوند کې د هغې کورنۍ حمایت ډیره ګټه لري. او بله چې متعلمین نه غواړي چې مکتب ته لاړ شي، خو دوی اشاره وکړو چې د مضامین زیاتوالی ده او د مضامین هغه ډیر مضامین ده چې یو خو خشک ده او ډیر سخت ده، متعلمین نشي کولی چې ښه زده کړه وکړي. نو استادان عاطفي رویه ده د متعلمینو سره، باید چې په لومړي کې د یو استاد عاطفي کړنه د دې متعلم سره ډیر خوي، ځکه چې که استاد متعلم سره ښه رویه ونه لري او همیشه هغه ته په درس کې چین هغه نشي کولی خپل کورنۍ دنده تر سره کړي یا هم په درس کې ښه فعالیت ولري، باید داسې کارونه کې چې هغه توهین یا تحقیر کړي چې ته نشي کولی، یا هم د خپل نور هم صنفیانو ته وګوره چې دا له تا نه ډیر ښه زده کړې کوي او ته د دې ذهن ډیر ښه ده او ته نشي کولی، ته تنبل یې. دا هم یو لامل ده چې یو متعلم د ښوونځي نه یعنی زړه یې توري او نه غواړي چې نور درس وایي، او همدا لامل یې ده چې دوی کله چې له مکتب نه البته بهر ځینو ناوړه کړنې ته مخ راوړي. چې تاسو په دې پوهیږئ چې موږ په افغاني ټولنه کې ډیر بد حالات سره مخامخ یو، او دا لامل یې هم همدا ده چې موږ داسې ځوانان نه لرو چې هغه وغواړي چې په زده کړو کې ښه بوخت وي، وغواړي چې خپل زده کړه په ښه توګه ترسره کړي. او لامل یې هم د مکتب او د استادانو ښه چلند نه ده، او د مکتب مدیر همیشه د استاد طرفداری کوي، او د متعلم هغه حق یا حقوق چې د هغه هیڅ پام کې نه نیسي. نو دا هم لامل نه کېدای شي چې یو متعلم وغواړي چې د مکتب نه یعنی فرار وکړي.
بله ډېر ډېر مننه ښاغلی انصور. لاملونو ته ښاغلی کبیري هم اشاره وکړه، ښاغلی داودیم. یو لامل ما سره بلم شته دی، مثلا زیاتره دغه متعلمینو سره چې ما خبرې کړي دي دوی اقتصادي ستونزې هم بهانه کړي، وایي چې مثلا دوی اقتصادي ستونزې لري، د ورځ د خوانه مجبور مثلا دوکانونه لري یا نور کاروبار لري چې هغې ته ورسیږي، او هغې چې ونه رسیږي کورنۍ ته ډوډۍ نه شي ورکوي، او کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي نو بیا نو مکتب ورنه پاتې کېږي. نو ساس په نظر باندې داتم څوره هم دغه د ستونزه کېدل شي، او دغه په دې باندې موږ کېدو مثلا چې د دوی پراتون کې او دوی واد پراتون کې تاسو لري میره باندې
ډیره مننه ترون صاحب د لوخته په سپیشل نام سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته هم د غراس په باس کرا سره قدر منو ملمنو ته. موضوع وقت ډیره په رپورټ او اساسي ته چون زمونږ افغان ټولنه هغه سره چې نه یوازې د اقتصادي سونو سرویره نور غنی نخوالی او غنی سونز دي چې زمونږ ځوانانو سره لاس او گریوان دي. په دې برخه کې لکه څنګه تاسو مخکې دونه وکړه چې د هغه زده کوونکو پر روان باندې اقتصاد څومره بد اغیز کوي، له شک پرته چې کله چې دیو ټولنې یا مثلا دیو کورنۍ اقتصاد په پخو نوي والاړم دغه راز سم او کامل اقتصاد ونه لري، نو لوی له بده مرغه خپلې ځکه په سم ډول څومره چې لازمه ده نشي ترسره کولای. خو یو بل موضوع ده چې کچیر یو کس پوره عزم ولري، اراده ولري هم دغه راز، او د خپل راتلونکي د بقا په خاطر باندې د زړه له کومې هڅه او کوښښ وکړي، نو دا هڅه بانه ده. زه فکر کوم چې په مکتب کې او هم په ښوونځي کې د زده کوونکي وخت عمر نه ضایع کیږي، چون کچیر هم ضایع کیږي هلته د علمي پانګې د حاصلولو لپاره وخت ځای کوي، نو دا د وخت ځای هم نه ده، همدغه راته اقتصاد باندې بد اغېز نه کوي. خیر موږ تاسو د شپې لیسې هم لرو، د شپې لوسته کولی شي چې مراجعه وکړي، د ورځې د سهار تر څلورو بجو بیا هم در مازیګر پورې خپل ورځنۍ چارې ترسره کوي، همدغه راز خپل شخصي کاروبار ترسره کوي. له هغې نه وروسته د هم کولی شي چې خپل ښوونځي ته هم برخه واخلي، او هم د زده کړو څخه وروسته پاتې نه شي. بل تاسو مهمه یادونه وکړه چې دوی په راتلونکي باندې دوی په آینده باندې څومره کې منفي اغېز پرې باسي، له شک پرته چې زده کوونکی او شاګرد خپل ښوونځي ته یا همدغه راز خپل مکتب ته په اساسي ډول باندې لا نشي او اس وقت زایکی او پینان باندې پنن سبب باندې او دوی د ملګرو سره سی او نن زمانه کې د افغاني ټولنه داسې وټولنه د چې مخکې یا دا ونه وکړه چې لګنو نه خلاص سره مخامخ ده نو د دوی په راتلونکي کې باندې ډېر زیات منفي اغیز کوي او همدغه راز د دوی هغه کومې موخې چې لري کومې اهداف چې لري د هغوی ته رسېدلی نه سي او همدغه راز دوی له ګڼو نه خلاص سره مخامخ کیږي.
ډېر ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمېرې هم دی 0999 40 15 40 او 0 2 5 5 5. دا مو ټلیفون شمیرې دي. خبره ده چې قدر ته وایي چې یو خو د مکتب په موضوع باندې موږ خبرې وکړې په تعلیمي دغو کې، بل په تحصیلي برخه کې مثلا په اکثر پانتونونو کې همدا شان دي، هلته که څوک نه ځي مثلا بیا داسې دی چې د څو کلونو راهیسې موجود نه وي یا نفر ولې بله ورځ وایي چې زه پلان کې پانتون نه خلاص شوی یم، د پلان رښتې نه کنه، داسې سندونه او داسې مثلا ارتقاګانې، آیا فکر کوئ چې دوی تر یو ځای پورې رسولی شي؟
لباد امن غزمن په تحصیلی نظام کې یا په پانتون په کچا باندې هم د سنځ شتون لري. موږ اکثر د اداري فساد نه سره ټکو، موږ دغه فساد هر برخه چې ده هر برخه ته سرایت کړی دی، ته موږ تعلیمي فساد ویلی شو چې هلته دغه د پیسو په مقابل کې بدل کې یادم رشوت په بدل کې هغوی ته تعلیمي اسناد جوړیږي، په داسې حال کې چې هغه دغه پوهنتون ته نه راځي، درسونه یا صنفونه کې برخه نه وي اخیستي، خو بیا هم هغه ته اسناد جوړیږي. تاسو وکتل چې د دولت په کچه باندې موږ داسې وزیران لرل چې هغوی دا کوله، په دې برخه کې ماستری لري، په دې برخه کې دکتوره لري، خو وروسته چې دقیق وشو هغه نه دکتوره وه نه ماستری وه. نو دا ستونزه ده، داسې یو میکانیزم په کار ده، زوف د لوړ زده کړو وزارت د داسې میکانیزم نشته چې تحصیلي اسناد بررسي کړي ارزیابي کړي. ما خپل چې کوم پوهنتون کې زده کړې دي هغه چې کله اسناد ورکوي ډیپلوم ورکوي نو هغه آنلاین دغه ده چې باید هغه ځای نه تصدیق شي، نو دغه شی بیا په داخل کې د افغانستان په هغه کې نشته دی. اوس تاسو ډېره خصوصي پوهنتونونه به زه وایم دولتي کچې کې خوشته، ځینې خصوصي پوهنتونونه داسې دي چې هغه هم دولتي مامور دی هم یا یو ځای کې وظیفه لري، بیا تر څنګ یې دغه تندې ورغلی خو بیا شدی سند یې ترلاسه کړی دی. دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې باید هغوی شدی د بررسي کړي ارزیابي کړي، هغې باندې یو نظارت سیستم واوسیږي. اغیز یا تاسو ویل چې څنګه دا یو ځای ته رسولی شي، په دا وکوګ بار منزل ته نه رسي، دا خو ډیر وخت دوام نه کوي، اخر هم دا اور کوي سند به واخلي خو پوها به د کوم کې مهم شې دا پوها ده، مهم شې دانش ده، مهم شې اندیشه ده، شې به د څه شي نه ترلاسه کی، بیا هغه چې کله مسؤلیت ته وسپارل شي نو هغه بیان شي کوم چې مسؤلیت په سمه توګه چې دا تدبیر کړی شي اجرا کړی شي، نو دا بیا په خپل هغه د پاره د شرم خبره ده، خجالت زیات شي هغه د مسؤلیت نشي کولای په سره تر سوالې ځکه چې هغه زده کړې نه دي کړې، د تعلیمي نظام یا بهیر نه دي تیر شوی، د پوهې چې کوم دوره ده هغه نه دي تیر شوی، د پوهنې چې کوم سیستم دی هغه نه دي تیر شوی، نو نشي کولای وخت دا باقی وکړي شي، اخر هم دا د ستونزو سره مخ کیږي. نو ښه خبره ده چې باید دواړه خوونه هم محصل او متعلم دي ته متوجه شي چې دغه شی فایده نه کوي، باید دې ته وخت ورکړي، دې ته ارزښت قایل شي، باید مکتب ته لاړ شي، صنفونه چې درسونه چې دي هغه باید تعقیب کړي، دارنګ لوړ زده کړو وزارت د خوانم باید د مسولیت شي تعقیب کوي، ولی محصل ناراضي، ولی متعلم ناراضي، بیا د خدای کارکردګي باندې چې دغه ډېر بد تاثیر کوي شي، هغه خپل مسولیت نشو کړلی، ځکه هغه د پانتون ارتقا د همدې په اساس باندې کوي چې د انسټیټیوټ نه دغه موسسین پانتون په اساس باندې کوي، چې دغه سیستم دغه پانتون یا تعلیمي مرکز چې دغه غختلی شوی دی کې پرمختګ راغلی دی، نو دا خو بیا کدی په دې اساس باندې دې ته متوجه کی نه، یوازې د پانتون دغه امکاناتو ته ګوري، پانتون یوازې نوم ته ګوري، نو دا باید دې ته مقدل شي چې محصلین یا متعلمین څومره فایده اوچته کړی دی، څومره فایده ترلاسه کړی دی دغه تعلیمي سیستم دغه پانتون نه، نو دغه اساس باندې په کرایټیریا کې په معیار کې د ارتقا د یو پوهنتون د محسن پوهنتون ته باید دا وي چې محصلین باید ارزیابي شي، هغوی څومره ګټه ترلاسه کړې ده، څومره د هغوی لپاره دا مؤثر و، نو دغه اساس باندې باید ارزیابي شي.
بله بله، ډېر مننه اغلی کبیری، ستاسو نظر باندې دغه تصدیقونه چې ورکول کیږي که نه کسه مثلا شاید هغه مازف ډاکټران چې په کوم کمیشن کې دی هغه پرې باندې پوښی چې مثلا د هغه چې ویلی چې دغه مریضی له کبله ته ونتوانی دم دغه مریضی ونه لري ناروغي ونه لري نو بیا هم که دوی ته مثلا تصدیق ورکول کېږي فکر نه کوي چې دا مرسته کول دي د دې سره چې مثلا د افغانستان هغه ځوان بهیر یو لوی قشر چې دی دا له سواد نه محروم شي او بې سواده پاتې شي چې بیا ټولنه هم ترې په مستقیم ډول اغېزمنه کېږي.
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې اوس متاسفانه زموږ په ټولنه کې د واسطه بهیر ډیر لوی ده. مثلا داسې ډاکټران لرو چې دا کار نه غواړي چې وکړي، یعنی تصدیق نه ورکوي متعلمین ته، خو ځینې کورنۍ چې هغوی ماشومان یا مثلا ځوانان محروم پاتې کېږي او هغوی تصدیق ته اړتیا لري، بیا هغه ځینې ډاکټران چې پیژني هغوی نه هیله کوي چې تاسو باید موږ ته دا تصدیق راکړئ، دا زما د زوی یا لور د راتلونکي مسله ده. نو د پیژندنې لار دو داسې ډاکټران شته چې دا کار کوي او دا د یو ځوان راتلونکي هم خرابولی شي او د ټولنې راتلونکي هم، ځکه چې په ټولنه کې ځوان نسل ډیره لوی برخه لري که زمونږ ځوان نسل په اجتماعي، سیاسي، اقتصادي برخه کې متخصص وي او فنی وي او اداغي تحصیل خوي، نو کولی شو چې مونږ یو ډیر ښه یعنی د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي له اړخه یو خټول نه اوسو که چیرې زمونږ ځوان نسل د واسطې له ارخه دوی کامیاب شي، هم په مکتب کې چې محروم پاتې کیږي دوی ته تصدیقونه ورکړل شي، هم په پانتونونو کې دوی هغه خپل لیسانس یا ډیپلوم د پیسې له لاسه راوړي، نو دوی هغه قشر دي چې کله چې په ټولنه کې راځي دوی ټولنې باندې یو بوج دي، لکه چې مونږ یو معتاد لرو په ټولنه کې چې مونږ باندې یو بوج دي، ځکه چې دوی د مصرف له اړخه په ټولنه کې دا او ټولنې ته ضرر رسوي، ټولنې باندې مصرف راوړي. که زمونږ ځوان نسل د متخصص وی یا هم فنی له اړخه ډیره خوینو، دوی کولی شي چې زمونږ ټولنې ته یعنی آیت راوری او مونږ وکولی شو چې یو روحانه او یو هر ټولنه ولرو، یو یعنی پیشرفته ټولنه ولرو په ټول دنیا کې چې مونږ ګورو. مثلا جاپان هیواد ده، د دویم نړیوال جنگ وروسته جاپان کله چې خپلواکي خسل او غوړل چې بیرته لسره خپل هیواد جوړ کړي، دا ډیر مصرف ځوان قشر باندې وکړل د دوی د فکری لحاظه، تحصیلي او ټول. نو لدې له خاطر اوس جاپان اگر چې د منابین ډیر یو ضعیف هیواد، خو د دوی د فکری او متخصص په اړه ډیر ښه ده، دا ډیر ښه متخصصین لري که ټول ځوانان دي او په بازار کې داسې ځوانان لري چې یعنی د تجارت په بازار کې چې دوی کولی شي خپل هیواد ته یو څه لاسته راوړنه ولري او په بازار کې ښه نوم لري. نو که زمونږ هیواد هم زمونږ ځوانانو سره د فکری په برخه مرسته وکړي او په د مکتب د لومړي نه چې باید یو ماشوم چې مکتب ته ځي باید دوی ته داسې علاقه ورکړل شي مکتب ته چې هغه کله چې مکتب ته ځي استادان خپل دوست وګڼي او د مکتب فضا ځان ته داسې جوړ کړي چې یعنی دا ټول کورنۍ تا یعنی تړاو لري او د مکتب د هغه کوم مسؤلین چې دي دوی ته تړاو لري چې مکتب فضا او ماحول دوی ته داسې جوړ کړي چې عبور نویر ونه لري، هر ورځ په شوق راشي او د چې اړتیا هم نشي چې دوی د کال په آخر کې مجبور وشي چې تصدیق جوړ کړي او ډاکټر ته لاړ شي، او هغه ډاکټران هم چې ده چې دوی پوهیږي چې د دوی غیر حاضری مثلا دغه عادي معیار نه ډیر شوی ده او د محرومین هم تللی ده چې باید ورته تزیق ور نه کړل شي او د دې غیر حاضری بس همدغه د دې د بازی ګوشي لواجو نو باید چې دوی هم په پام کې دا ونیسي چې ورسره مرسته ونه کړي ځکه چې دا هم د دې ځوان راتلونکي خرابوي او هم د ټول لنی راتلون کې ورسره خرابوي.
ډیر ډیر مننه غلي کبيري قدرمن اوریدونکو وزو یو لنډي د می ته تر لنډي د می ورسته بیا راګرځو لته سترنو اوریدونکو سره به استاد تلیفون یې کې ځواب او تاسو بخپل نظرونه شریکوي د موضوع په اړه د شان پختن لکه لری لمنونه او ملمانه به ځواب درکوي خو س یو لنډي د می ته ورسو
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
کو بیا هم خرغلاس د ځوان فکر خبرونه ده. تورمان ساس کوربه ده او د غشاد ملمانه مودي افغان ژورنالیست او د ټول نیوز چارو فعال خاغله اسدالله داودزه لیکوال رفیع الله انزور او د غشاد افغان ژورنالیست او مدني فعال اغلی خوجسته کبیری. موضوع مو هم یو ځل بیا تکرار وځي که ځنی اوریدونکو بیا تلیفون کوي چې موضوع مو نه دا اوریدلې. موضوع دا ده چې ځنی زده کوونکي د مکتب کې او د شانزري محصلین هم په پوهنتونونو کې دوی غیر حاضري کوي، ټول کال بیا د کال په آخر کې تصدیق راوړي، په تصدیقونو ځان کامیابۍ ارتقا اخلي چې بیا دا د دوی په ژوند او راتلونکي باندې ناسمې اغېزې لري. نو په همدې موضوع تاسو هم راخلو. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په کرخه دی، برای ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت د زیبیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پاړی کوي.
مهرباني وکړئ خپل ځان کرا سره وپیژنئ.
نو مو په لګ شکایت هغه شکایت لرم چې د معلمانو په توګه چې شګیدوري مخرومي کی یا شاکو نیو صاحب د اخیر کې شاکو سره پیدا شي، نو دا څلور پنځه کوله چې زه کسم ورکی شاګردون ښه شاو لري، ښه تعلیم کوي، خو معلم یو وی یو نوی یو ساتین ته وی یا نو نوی نه سره ورکی چټی کور لا او دې ورځې چټی تیر کی، بلکې دغه وخت کې اوس موسګل ولا تلیفلاته کړای وو دغه وخت کې پیسې تر خلی جمعې تر او ته وکی جلونګه او ته وکی ځان خو پوری جمعې چوت نه وښانو هغه چې شلمه نمراوی لسمې پنځمې تیر ولې چې پنځمه وی چې یو ته ولا کې د شمې ته ووسی، نو که په دغه ډول غاور وشي کنه بیا څو ان شاء الله مو سه شوهید شتا یادې.
قربان شم، مننه ساسي. نوم وبخي
ایمانم فرات خان فرخدی.
فرهادی صاحب مننه، قربان ژوندې اوسه. بل اوریدونکو هم را سره د تلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني کوي ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ تاسو زما غږ لرئ؟ ازادي راډیو ده، مهرباني. فکر کوم چې دا اوریدونکو اړیکې مکسره روغه شوی و خو د دوی پام نه و. بلې بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
بلې سلام علیکم،
تاسو ښه جوړې خیرتي ده؟
شکر ده په دغه خبره قرار قراری ده قبول راځي کوم تماس نیولې.
مهرباني وکړئ
مننه. راکم دې راځي سم موضوع ټاکل شوی ده، نو او خصوص من منو ته شرایط دي. او بیا ماشاءالله دې نن ډېر ښه خبرونه ټاکل شوی ده. دا چې موضوع پاړه باندې تزه خپل نظر درته وایم، اکثره سی یا خو په بازو خبرو باندې مصرفې سي زه خپل عيني شاهد یم. د دې پیښه په یو شوندې کې نه په دوه شوندې کې نه شوندې کې کده سولې په څه سره راوخلې که په دوه پیسې نه آتا تر نیو پیسې پر به شاګردان عزیز خو غلا پیسې نه ازریش وخت چې نه ازریش دلته د عام روغتیا د وزارت د نمائندګۍ چې پار ولایت کې خپل نمائندګۍ لري هغه د عزیز د ساتیا مدرسه لخوا تقیو تصدیق راوړي د مریضۍ. البته چې هغه مریضي هم نه وي او مشکل هم نه وي، دوی په پټ سترګو باندې دا ورته نوشته کوي. یو خو لوی مسولیت او غیر قانوني کار دا ده چې یو روغ سړي ته د شلو د دېرشو د څلوېښتو د مریضۍ تصدیق ورکول کېږي، او دوم مسولیت دغه دی چې هغه د شاګرد یا دغه زده کوونکی هغه که د پوهنتون دی که د ښوونځی دی که محصل دی دغه آینده ورسره خرابېږي، ځکه دا محصول دی. یو محصول چې ټولنې ته په دغه رقم باندې را وځي نو سبا به هغه له ځانو سره څه وکړي او د خلکو سره به څه وکړي او څه به د خلکو به درد وخوري. او یو بل یو خاص نظر مې دغه کاروي چې دغه بعضې ټولنه یادومه بعضې محصلین چې اکثره وخت مصروفیت په دغه ټولنیزو ورځپاڼو کې تېرېږي لکه فیسبوک په دغه کې زیات وخت موږ وینو، دوی خپل هغه فعالیت چې څه لپاره متوجه باید څه وکړي هغه نه دي ترسره کړي. ټول وخت د دوی زیات په دغه کې تېرېږي، د فیسبوک دغه سره تېرېږي، هغه د دوی د درس مخنیوی هم کوي او آینده ته هم تاوان لري. نو په دغه اړه مې غوښتل چې ستاسو د مېلمنو لخوا یو کوم نظر ورته
ډېره ډېره مننه. ستاسو نوم په اول کې وانه ولیدل شو بخې ځکه اړیکه سمه نه وه. کریم الله بیا هم پریش خوب هر صورت مننه قربان شم. یو بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ. بله
الو
مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. خبر سما سے تکرار کی د دې اړیکې را سره لبد عمل غپریش وا ک ملمنو اخیسی کې د شی بیا ورونه خبرې وکړو. بل اوریدم که هم را سره د ټلیفون پړی کړي. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې په هر حال اړیکه پرې را لوریدم سره د اوځي سب دغه دوستانو خبرې متر دي د مواردلې کې د شته سي خپل نظر پی وای به برسته بیا اوریدم کرا واخلو.
خدا لمړی پښتنه چې شو د معلمینو استادانو د نشټون دا ستونزه خو رښتیا هم چې په خاري مکتبونه کې هم دا په دیهاتي مکتبونه ده کلیوال مکتبونه کې هم مولوی پروتو سیمو کې هم چې هغه مکتب ته ناراضي دغه شخصي مسؤلیتونه ډېر زیات دي، ځکه چې دغه مکتب لومړی مسؤلیت دی، باید دوی دغه لومړی مسؤلیت وګڼي او دغه مسؤلیت هم باید، ځکه چې د همدې نه ورته معاش ورکول کېږي، امتیازات ورکول کېږي د حکومت نخوانه. نو ما خپله هم لیدلي زموږ په ولسوالۍ کې هم چې کوم استادان دي هغې ډېری په دې خانې کې بوختې دوکانونه دي، په دوکانونو کې ناست وي، په هفته کې دوه درې ورځې که لاړ شي هغه د ټولې هفتې درس هم وایي که ووایي ښه که ونه وایي خوښه نه وایي. نو دا ستونزه ده بالکل د ټول افغانستان په کچه ده چې باید دا ارزیابي شي او باید یو هیئت. دویم چې کوم هغه اورېدونکي و هغه دا پوښتنه وکړه، زما په خیال ما داسې اخیسته ده چې هیئت نشته د حکومت دخوانه دولت دخوانه چې باید ارزیابي شي.
خیری حیات چې لاړ شي ارزیابي وکړي وڅېړل شي دا موضوعات
دا باید یو د څارنې یو هغه باید وي، یو سیستم یو میکانیزم باید تفتیش ورته وي. تفتیش اوس موږ دولتي نورو برخو کې لري، خو د تعلیمي نظام چې ډېر زیات مهم دی چې باید کال په کال د ارزیابي
شي. تعلیمي نظام کې مو د وزیر صاحب وسم شاید وي ځکه د تفتیش په نوم یو ریاست هم د پوهنې وزارت لري. هڅه مو وکړه چې دا اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي کبیر احمد سره د ټلیفون په کرښه وصل شو او دا موضوعات سره شریکو، خو بریالي نشو. په هر حال تاسو دا مو ورکی
خوشته ده څنګه چې اوس نغې شته ده خپل مسؤلیت نه ده کیدا مشکل ده بار نه ده، دا څنګه چې ده حقیقت نه ده مشکل ده، دا باید د پورته نه ده باید مسؤلیت پوزوري وشي، پورته نه باید سارنوي، پورته نه باید ارزیابي وي. درجه به لمخه کال په کال منګوس په دغه ادارو کې شخصي ادارو کې کې د دولتي ادارو کې پرفارمنس اپریزل پنوم باندې یا د کارکردګي ارزیابي دا غي پاساز باندې ماشم جاتیږي امتیازات هم قرارداد هم تم دیږي قرارداد دا غي پاساز باندې فسخ کیږي او دا غي پاساز باندې پروموشن یا مغم کیږي نو خو دغه شی دغه کې باید وي مکاتب کې باید وي استادان باید وي استادان باید ارزیابي شي څومره په خپل مضمون کې هغه نو کامیاب چې هغه مضمون یې په ښه کچه باندې ښه توګه باندې تدریس کړی شو نو دا سیستم نشته دا سیستم د بارنه باید تطبیق شي خو فساد یا بېغوري یا بېکفایتي دا پورته نه ده چې پورته نه داسې یو سیستم دا نظام نشته دی نو لاندې چې دی هغه خپل په سر باندې شر څه کوي خو د خلکو د معلمینو د محصلینو د ژوند سره د ټولنې د بقا سره دوی لوبې کوي په دا شکل باندې تعلیمي نظام کې په دا کچه باندې فساد دوی اکثر د پوهنې وزارت چې دی یا د لوړو زده کړو وزارت دوی اکثر ارقام پسې دي چې موږ تقریبا لس میلیونه زده کوونکي لرو دی کې د دې نه آزاد دومره چې دي ښځینه زده کوونکي دي کیفیت چې دی دومره کومکونو سره دومره مرستو سره شي دومره کمیت نه وي نو
تاسې وروسته هم راخلو بخی د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت را سره د تلیفون په کرخه ده اغلی نهزت تاسې ما غواړئ بله اخر نهزت دلته خبره په دی باندې ده بحث پر دی باندې ده چې یو شمیر متعلمین د خوانځیو همدا اوس کته سي لارډشپ کابل پسنه او پامیر سیمه کې دلته د قوانینو بررسی او ریاست ته چر تصدیقونه دغه کوي زیاتره د متعلمین د کال په جریان کې تاسو یو رس مرغ وسم بله یوشمیر متعلمین په ټول کال کې د تعلیمي جریان چې وي په دې کې غیر حاضری کوي او بیا وروسته د کال په اخر کې ځي تصدیقونه ځان ته جوړوي چې د هغې له مخې غوړي ارتقا وکړي او یو صنف مخته ولاړ شي تاسو دغه موضوع څېړلې ده تر کومه پورې په دې برخه کې نظارت موجود دی چې دغه مخه ونیول شي ځکه دا به د دوی په راتلونکي هم ناوړه اغېز لري او د افغانستان په راتلونکي هم ناوړه اغېز لري بلې اورو تاسې
خب
بله 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 سیغه گاو میره بانی
خب یک تعداد از دانش آموزان ما که در جریان امسال غیر حضوری داشتن البته بر اساس فیصله جدید رهبری وزارت معارف اونایی که ما هم حاضریشان 75% بود ما میره به 60% کاهش دادیم با نظر رفش مشکلاتی که در سال روان ممکن پیش شده باشه برای شاگردان ما همین مراحل را با اونا کردیم و گفتیم کسانی که 60% حاضری خودشان را پوره کردن اینا میتونن که شامل امتحان شوند ولی شاگردانی که 50% حاضری را تکمیل کردن اینا در جریان دو ماه رخصتی زمستانی آمادگی بگیرن و بعد از امتحانات مشروطی و مدرسی دمایوز از اینا امتحان متفرقه گرفته میشه و کسایی که شامل 50% هم نیستن باز اونا دیگه محروم از حضوری هستن و سال بعدی میتونن.
بله اغلی نهزت فکر که وید چلوی اخ سلانه چه غیر حاضری کردی بی تقریبا نیمایی نه لست نور چه وربانه واچه خو نیمایی که گی یعنی چوک چه نیمایی کال غیر حاضر بی او دای مثلا ارتقا که بی داری دپا خپل جوان بانده یا دا چه مثلا راتون که دای فارغی گی بایو اداره که کار که دیگه پا کیفیت بان فکر نکه واش تحصیل داری
خب یکی ما رخصتی های بدون شک که تاثیر میکنن شاگردانی که غیر حاضری میکنن و غیر حاضریشون بدون کدام دلیل و معجب بوده میتونه اینا بدون شک بالای آینده خودشون طبیعی است که تاثیر داره و بالای آینده افغانستان هم تاثیر خودش را داره ولی در طول سال با چندین رخصتی هم روبرو شدیم گرمی هوا رو به تضعید بود و با توجه به این مسئله ما هم از طرف وزارت معارف افغانستان رخصتی دادیم برای شاگردان و هم ما انتخابات پارلمانی هم داشتیم با او دلیل هم تقریبا بیشتر از یک هفته درس دانش آموزان با تاخیر روبرو شد ولی غیر از جایی که غیر معجب باشه اما او طبیعی تاثیر خودش را مقصدیم مشکل را جبران هم بکنیم به همین منظور ما برای مدت 15 روز ما تمدید کردیم جریان تدریس در مکاتب ما و امتحانات را به تعویق انداختیم ولی متاسفانه هوا بسیار سرد شد و اولیای شاگردان تقاضا کردند که شاگردان باید رخصت شوند و امتحانات از اینا باید گرفته شود به این دلیل ما دوباره هم امتحانات به اون تاریخ یک مقدار زمانش پیشتر آوردیم، ولی در کل تاثیر خودش رو داره. اما با توجه به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، مشکلات امنیتی است، یک تعداد از دانش آموزان به دلیل مشکلات امنیتی ممکن نتونستن در چند روز در برخی از ولایتی که در سال جوان خوشیدی شاید امنیتی بسیار بلند بود و سطح تهدیدات امنیتی در این ولایت ها بلند بود، به این دلیل اینا غیرحاضری داشتن. به این خاطر ما با توجه به وضعیت افغانستان ما یک مقدار مراعات کردیم با دانش آموزان ما که اینا دلسرد نشن از مکتب و از ادامه تعلیم. ما حاضری در 75% به 60% رساندیم، ولی در کل تاثیرات خودش داره.
بله، یو وروسته پختنه غل نه زه تاغه ده چې په دې برخه کې د کورنۍ او همکاري څومره مهمه ده. د خوانځي د ادارې سره ځکه چې هغه یو پختنه کې مثلا کېدې شي ډېرې د ځکون کې مواجه مشکل ونه لري، مثلا د مکتب بهانه باندې له کور راوځي، مثلا نوري بوختیاوي لري. فکر کوي چې په دې برخه کې د کورنۍ او همکاري د مکتب د ادارې سره څومره مهمه ده؟
به طور شک همکاری خانواده ها با مکاتب و با معارف افغانستان یک امر ضروری است. شورای والدین وجود دارند. اگر شاگردان ما غیرحاضریشان بیش از حد میشه، باز از طریق شورای والدین و از طریق اداره مکتب برای والدینشان تماس گرفته میشه و دلیل غیرحاضری شاگردان پرسیده میشه. در قسمت طبیعی است که نیاز هست تا خانواده ها هم با معارف افغانستان همکاری داشته باشند. این همکاری تا اندازه موجود بوده، ولی یک چیز از دانش آموزان ما همونطور که من پیشتر هم عرض کردم بودند که اما غیرحاضری هایشان امتیاز دلایل معجل نداشت و دلایل خنند بخش نداشت. بنابراین با خانواده های کسایی که غیرحاضری میکنند تماس گرفته میشه، ولی همکاری خانواده ها شرط اساسی و نیاز ما برم از معارف افغانستان.
ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د اغلی نوریا نهزت و چې د هغه مسایلو په اړه چې مطرح ول د مطالبینو د غیر حاضری په اړه او بیا دوی ته ارتقا ورکول، په دې اړه له موږ سره خبرې کولی. خغل د وزستاسې خبرې مې په دې مې کې پریکړې وبخې مهرباني. البته دې ته پام سره چې تاسې خبرې واوریدل د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دي که څه اضافه کول غواړي.
خبر خو مخکینه هیله چې ماس کې خطا شوې د دوی د خبرو د پیدامه باندې دوی خود د دولتي رخصتي خبره کوي. دولتي رخصتي به دی وي چې موږ جبرانو ا خبره سمه ده، خو دغه باید ازر به شي، دا باید وسرل شي، دا باید پخته ده شي. دوی وي د والدینو شورا مشته ده چې محصلین او متعلمین چې دا کوم مرسخ پله ناراضي د دې لامل څه ده؟ ولې ناراضي؟ دا خو دولتي رخصتي خو سمه ده، خو موږ ډېره زیاتې په افغانستان کې دوی بیا د جبران خبره هم کوي. دا خو حل نه ده، خو باید استادان دا دوړ خوننه کې چې راز شاګرد راشي تر څو هغه جبران شي، خو باید استاد هم راشي. استاد لکه څنګه چې وړاندې یو اوریجن کې ویل، دا موږ خپل لیدلیم دي چې استادان ناراضي دي. استادان غیر حاضری به څنګه مدیریت شي؟ دا غیر غستونه به څنګه شي؟ شاګردان خو سید والدین شته د غیدو خانه با اصل کی شو شورای والدین شته موږ تاسو ته پوری نوم خو یوړل خو فعالیت لاندې نه ورده فعالیت هغه تاثیر گذاری موږ نه ده محسوس کړی. خو دا چې د استادانو او دولت کولی شي د پورته نه یان د استادانو د خانه د ادارې د خانه د غیر حاضری د استادانو کنټرول کې چې بجبران کړی شي، اوس موږ د امنیتی مشکلات شته. خو دا غي مغه دند چې باید شاګردان غیر حاضری وکړي شي. خو موږ اصل کې سیستم ما چې بخښي ویل څه زیات وروسته پاتې سیستم دې زیات کومه کونه مرسته راغلي خو سیستم په خپل ځای باندې مزور پاتې. په نورو دنیا کې دا چې هلته د کور نه زده کړې کېږي، د کور نه کار کېږي، آنلاین دغه کېږي، آی ای ټی په نوم باندې انفورمیشن ایجوکیشن ټکنالوژي په نوم باندې اوس سیستم معرفي شوی دی مکاتب او تعلیمي نظام ته. دغه لار نه غوښ کولای شي چې د زده کړو نه محروم نشي. جغورات چې جبرانی کې بیا موږ د یو وخت کې چې رخصتیان هم ډیر زیات دي، امنیتي حالات هم داسې دي، وړه شبې دا مسایل هم شته چې د دې په اساس باندې رخصتی کېږي. دغه باید دغه نشي چې ورځي اضافه شي. ورځي خدای شي استادان ناراضي. ما خپل هم دغه کورنۍ مکتب ته ځي، نو هغه وایي چې د پینځه ورځې لپاره اضافه کړه چې مکتبونه درسونه پاتې دي، هغه باید جبران شي. خو هغه چې ځي استاد نشته دی، درس نشته دی، اسره ځو خو نور نظم خو دې ته باید توجه وشي چې پینځه ورځې خو اضافه شولې کومه تدریس کوم دی، استاد راضي ناراضي. نو دغه بدیل حل باندې شی باندې باید کار وشي چې بدیل دې د حل څخه پیدا شي، حل دان شي، هغه ورځي اضافه شي. په نورو دنیا کې په اروپا کې رخصتانه ډیره زیات دي، باغی په سیستم کې دا که چې د ملي ورځ ډیره زیات دي. نو هلته دسمبر کې د غنیوي کال کې تقریبا 1500 پندلس وځي شل وځي لاس ورځ رخصتي وي هغه به څنګه جبراني خو دا شل ته کور کې په کار کار کیږي دا څنګه چې وځي مکتب کې کار وشي مکتب کې وځي تدریس وشي دا تدریس بدلی شي وي دا تدریس بدل وسایل دا تدریس بدل لارې به په نظر کې ونیو شي معرفي شي مرستې را دي نه پم جوړه دا مرستې څه کیږي دا په هنه وزارت څه شي کوي د زیربنان لحاظ نه موږ د کمبود سره مخ یو تاسو خپل دی کابل کې وګورئ ولسوالۍ مکتبونه لري موږ ولسوالۍ ده څو ولسوالۍ کریز په پیژنم چې په تړپار کې د ونو لاندې ناسي میز نه لري چوکۍ نه لري نه خرطاسیا نه لري کتابونه نه لري نو دوی چې دغه پیسې راځي نه پوهېږي دا چېرته مصرفوي دا
پسرلني مکتبونه دي اوس
پسرلني مکتبونه ژمی کې خو بې خیال نشته ژمی کې په آزاده فضا کې نشي کېناستلی نو د خلکو چې دی شوق شته د خلکو یو پوهاوی زیات شوی دی خو اوس دې خوانه باید اقدام وشي دې خوانه باید جدیت وښودل شي چې څنګه کولی شي رسیدګي وشي مشکلات چې دغه تعلیمي نظام کې دي ارزیابي باید وشي دي کال په کال صرف په کامیاب پسې راخته چې نومره خلک خو دوی خو بیا کامیاب وایي چې لس میلیونه دولس میلیونه دیارلس میلیونه خلک مکتب تزی متعلمین خو هغه ارقام دی نو وای چې څومره ماشومان څومره متعلمین مکتب پکدي باقي باندې دغه نه کوي کچیرته نړیواله ټولنه یو راپور خپور کې ځینې خصوصي نهادونه یا تحقیقاتي مرکزونه چې څومره راپورټ کوي ماشومان مکتب پکدي په دې په لاملو نه باندې دوی د ارقام باید وړاندې کړي خو دا څنګه دوی صرف خپل
ډیر مننه خغلې انزور هغه څه چې د افغانستان په نوی وزارت ویاندې هم ورته اشاره وکړه امنیتي ستونزه امنیتي ستونزه فکر کوي چې څومره یو جدي لامل دی دغه ستونزې په وړاندې چې موږ پرې خبرې وکړې او یادونه مو دا وکړه
ډیر مننه ترمن صاحب زه دې فکر یم چې امنیتي ستونزه بل د زده کړې بهیر سره غمره کوي یعنی دې خند بونه ګرځي چې مثلا یو هم زده کوونکی دې له زده کړو څخه برخې شون دی او خپلواک بې پاره او خود جوش بنسټ نو د طالب اصله او لمده غرض نور امنیتي کسانو له په هنه وزارت سره اتسه د زکون کو سره سید ما د کومنځي د کاروبار سره
سید ډیر کومنځي تر دې دي نو
هغه
مثلا سوزول کی
او هغه ځنی مم دغه موضوع تم زرا زما
نو مثلا په ځنی ولایتونو کې جنگونه دي
کې بله بله زم دغه موضوع مستر زم چې د هیواد په ګډ ګډ کې ځنی کومنځي چې د زکون پر مخ تلل شو دي یو شمیر مشخصې کړې دي ترمن صاحب چې نه غړي افغانستان د ثبات او هم درغون لور ته ګام پورته کړي د هغو کړې لورې د زده کوونکو هم د غرض د شاګردانو پر مخ باندې د کوونځي دروازې تړل کېږي له شک پرته د خبره منم خو په ټوله کې د سي خاص په اسلام باندې کوي ما د سي ګورو نشته د سي دله نشته چې د افغانستان د زده کوونکو لپاره هم د غرض د شاګردانو لپاره د خن واقعي وګرځي چون دوی او ما مخکې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دوی او خپلواک او خودجوش په نسټ هم د غرض د بهد په هنه وزارت او بل موضوع دا چې مخکې تاسو هم یادونه وکړم د غرض نورو ملمنو هم پر لاملونه موږ وغږیدو خو حل راځي څه ده
حل را به غلي خو جسه کبیره راته وي
مهرباني
البته
باندې تاسو خبر سره خپل باسم راټولو نتیجه ګیری به
وکړي البته د امنیتي له لحاظ موږ دا منو چې امنیت خنه ده موږ زمونږ متعلمین او محصلین د ستونزې سره مخ دي سلوي ښکال د دین زیات کیږي چې زمونږ په هیواد کې جګړه روانه د امنیت خنه ده خو بیا دي دوی ستونزې سره هم زمونږ ځوانان ماشومان خپل درس ته ادامه ورکوي هل لاره یې دا ده چې خو باید چې د سولې په خبرو اترو کې دا د طالبانو سره وویل شي چې د معرف په دګر کې باید چې لاس واخنه ونی شي مکاتب باید چې ونه تړل شي
په هغه پلاوي کې چې د افغان حکومت له خوا ټاکل شوی دی د افغانستان د پوري وزارت سرپرست وزیر میرویس بلخی هم شامل
بله
او بل شک چې دې موضوع لپاره
بله او دا باید خپل هغه په پیشنهاداتو کې دا باید چې وایي چې متعلمین او محصلین سره باید چې کارونه لري او د دوی د سیاسي متعلمین او محصلین چې د غوي د درس فضا او د غوي د ذکر فضا باید سیاست سره ونه تړل شي ځکه چې غوي اوس په دې ماحول کې چې خپل درس د ډیر ارام زهن په سره وید دوی چې د کور نوځي یو ماشوم وس مونږ دا ګورو چې په شانو کې حال ډیر خراب دلته ډیر خونځي دي کوداکستان نه دي ماشومان ټول در شي ودینن مکتب ته نه دي تللی کوداکستان ته نه دي تللی ځکه چې په شانو کې وضعیت خراب ده او باید چې دا ډیر په پام کې ونیول شي. معرف او تحصیلات عالی ته توجه په افغانستان کې باید ډیر زیاته وشي. امنیت په برخه کې باید چې د سولې په بهیر کې دا پیشنهاد باید چې وي او دا باید ورسره خبرې وشي
چې معرف د جګړې دغه ډګر نه خوري
بله د سیاست سره باید تونه تړل شي، ځکه چې دوی باید خپل درس د درس لپاره فکر وکړي او زده کړي وکړي تر څو چې دوی وکولی شي په راتلونکي د یو ښه آرام فکر سره راتلونکي ته خدمت وکولی شي.
قدرمن اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه شته، سو اوریدل په دې سره خپل خبرونه ختمو. خو خپل درنو ملمنو، هر یو ښاغلی اسدالله داوودزی، رفیع الله انزور او خواجه کبیري، مننه کوو چې په دغه خبرونه کې راسره برخه
واخیستل.
دغه شان خپل درنو اوریدونکو هم چې د ټلیفون فکر خره سره یو ځای شول، موضوعات شریک کړل، پوښتنې مطرح کړې، له دوی هم مننه کوو. تر بل خبرونه تاسې پلوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ.
خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے اینم مساف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے شمین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دن اقل یاو اڑو کے کاغاز او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پر درا گئے مسیج دیو میں تو خگے اشارے بم مسنجر کے یہ جواب واڑی بم مسنجر کے یہ جواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاص لفظ نانا سور تلاش طرز نے اڑ کے فکر من کو لے گئے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم بمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پردر آغای مسیج دے یوے مینے تو خواگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دے ٹول خائصہ لفظونا ناس ور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من خولے دے
جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے
یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے گاد سخ پڑی